پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. سات غرمه 12 بجې دی د خبرونه مو خبری خبرونه ده. تر 1 بجې به په دې خبرونه کې تاسو ته رپورټونه او خبرونه خبرو. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست ولې فکر کوي چې طالبان سولې ته رښتینی تعهد نه لري. نن د سې شنبه ورځ ده، د لوی 14 نیټه ده، د 1309 هجري لمریز کال، د 2019 میلادي کال د مارچ له 15 سره برابر ده. ملالی بشیر د ازادي راډیو د مهمو خبرونو سره درسره ده.
مړی ته ځینو خبرونو سرچکی ټاکل سوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن خپل اداري پلاوی وټاکي. افغان ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپای ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړ، او امریکایي سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه معلومات نه خپروي. د خبرونو تفصیل ټاکل سوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن سه شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي. دا به د انتخاباتو د کمیسیونونو د نویو ګمارل سویو کمشنرانو لومړنی رسمي غونډه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویند عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
خب اساس فرمان مقام رئیس جمهوری و رئیس جمهور
دی وای د ولسمشر د فرمان سره سم ټاکل سوی د دوی په لومړنی جلسه کې اداري پلاوی چې د کمیسیونونو رئیسان مرستیالان او منشیان پکې شامل دي ټاکل کیږي، او بیا به وروسته پر کاري لومړیتوبونو بحث وسی. دغه نوي کمشنران د ولسمشر لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړي تر ازل کېدو وروسته معرفي سول. له یو اتیا کمشنرانو څخه چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا معرفي سوي وو، دولس تنه د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو لپاره وټاکل سول. د دوشنبې په ورځ نوي کمشنرانو په ارګ کې لوړه وکړه. افغان ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپای ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړ. له ارګ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني تیر ماښام له دغو سفیرانو سره ولیدل، او د انتخاباتو د شفافیت په اړه د حکومت د اقداماتو د کابل پروسې د راتلونکي کانفرانس سولې پروسې او د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدو په اړه بحث ورسره وکړ. اعلامیه زیاتوي چې د اروپای ټولنې د هیوادونو سفیرانو د افغانستان د انتخاباتو او د سولې پروسې په برخه کې د خپلو هیوادونو د همکاریو ډاډ ورکړ. دا څرګندونې داس مهال سوي چې افغان ولسمشر په یوه وروستي اقدام کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو په هدف د دواړو کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه او پر ځای نور کسان وټاکل. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډالو نن سه شنبه د کرکټ 50 اووره لوبو دریمه سیالي پر 12 بجو پیل سوی ده. د افغانستان دغه لوب د هند په دهرادون ښار کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې هیواد د کرکټ ملي لوبډله دغه لوبې ته په بشپړه چمتووالی لري.
زه مطمئن یم چې زموږ لوبډله به ان شاء الله په دغه 50 اووره سیالي کې یو ښه دستاورد ولري. د دې نه وروسته زموږ ټیسټ میچ هم په هندوستان کې په دیرادون کې شروع کیږي په 15 تاریخ را روان میاشتې. دا غیر د فارم پر آمادګی نیول شوی ده.
افغانستان په هند کې د دې 50 اووره لوب په ترڅ کې د ایرلند له لوبډلې سره 15 لوب لري چې تر اوسه یې 2 لوب کړي. یوه یې افغان لوبډلې ګټلې او بلې د اورښت له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. تاسیس مجرغله ازادي رادیو او ریاو سم یو څو نړیوال خبرونه. امریکایي سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه معلومات نه خپروي. سناتورانو پرون د بندو دروازو تر شا په دې اړه معلومات واوریدل. جمهور غشتون کې سناتور مارکو روبیو تر جلسی ورسته خبریالانو ته وویل چې هیڅ کومه نوې خبره یې وانه ورېده. هغه وویل سناتوران به پریکړه کوي چې د سعودي پر حکومت په خپل بندیزونه ولګوي که څنګه. خاشقچی د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری دننه د سعودي ایجنټانو وواژه. خاشقچی د واشنگټن پوسټ لپاره کالمونه لیکل او په امریکا کې ژوند کاوه. د سعودي حکومت د خاشقچی په قتل کې د ولی عهد محمد بن سلمان لاس لرل رد کړی دی. چین به دفاعي لګښتونه روان 2019 کال 9% زیات کړي. د بودیجې په اړه د یوې نوې راپور له مخې په دې سره به د چین دفاعي لګښتونه په کال کې 178 میلیارده ډالرو ته ورسیږي. د بودیجې دا راپور نن د چین د پارلمان د کلنۍ ناستې تر پیل مخکې خپور سو. د چین پر دفاعي بودیجې باندې نړیوال له نږدې څار لري، ځکه د هیواد خپل وسلوال پوځ مدرنیزه کوي، عصري کوي او په خفاش جنګي جټ الوتکو، تحت البحریو او سټلایټ ضد میزایلو باندې پیسې لګوي. د چین دفاعي لګښت هر کال 1.5% کښته پورته کیږي. او یوه اروپایي څیړونکې ډله وایي په ایدز اخته یو برطانوي سړی د حجراتو تر بدلولو یا ترانسپلانت وروسته له دې وژونکې ناروغۍ ژغورل سوی دی. که دا قضیه چې پرون په نیچر خپرونه کې خپره سوه تصدیق سي، په تاریخ کې به دویمه پیښه وي چې د ایډز څیړونکي داسې یوې بریا ته رسیږي. څیړونکو د ژغورل سوي کس نوم نه دی په ډاګه کړی، خو همدومره یې ویلي چې له لندن ناروغ په 2003 کال کې په HIV یا ایډز وایروس اخته سوی و. د خبرونو پای.
تاسی دا ازادی راژیو اروی
دنکو پا پاتا وقت که تاسی دا پرده رپورت لرو چه دا افغانستان دا حکومت اجرایی ریاست ولی دا سوای چه طالبان دا سولی خبروتا پا عمل کی متعهد ندیم. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار ویلي چې امریکا به له طالبانو سره د سولې له موافقې سره هم په افغانستان کې یو شمېر عسکر ولري. ولسي جرګه په دې اړه څه نظر لري؟
طالبانو په هر وار کې تر اوسه طالبانو په عمل کې ثابته کړې نه ده چې دوی رښتیا هم د دوی
په دې خبرونه کې به تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو رپورټونو سربیره په کابل کې د نننیو ورځپاڼو سره مقالې واوري چې پر سولای خبرې کړې دي او په افغانستان کې پر روانو حالاتو. په دې خبرونه کې دا وریدونکو نظر ستاسو نظر هم خبرو. تاسو د افغان بیسیم پر تاسو ته لښ مې روانې مشتقبل پیغامونه راوستوي او د روغتیا اونیس پروګرام هم لرو. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست ویلی چې طالبانو لا هم دا نه ده څرګنده کړي چې د سولې خبرو ته عملي تعهد لري. د افغانستان د اجرایی ریاست مرستیال ویان نن ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان ویلي دي چې که طالبان واقعا سولې ته تعهد لري نو د افغانستان له حکومت سره دې مخامخ خبرې وکړي. د دې ترڅنګ د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې له طالبانو سره د سولې په صورت کې به هم خپل یو شمېر عسکر په افغانستان کې وساتي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا خبره د ستاینې وړ ده او وی ویل چې په افغانستان کې له طالبانو ورخوا نورې جنګي ډلې هم شته چې د ځپلو لپاره یې باید یو شمېر بهرني عسکر په افغانستان کې حضور ولري. د دې ټولو الو تفصیل اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
که څه هم د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن وروستۍ څرګندونو ته ښکاره اشاره نه کوي، خو وایي امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ویستلو صلاحیت لري او که غواړي چې په دې هیواد کې یو شمېر عسکر پاتې شي نو د افغان حکومت سره له موافقې وروسته دا کار هم کیدای شي. د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو په هر وار کومې ژمنې کړي تر اوسه طالبانو په عمل کې ثابته کړې نه ده چې دوی رښتیا هم د دوی نیت او اراده د افغان سولې لپاره تبدیله شوې ده او یا دوی واقعا د سولې لپاره یو پیاوړی عزم او رسا اراده لري. او امریکا حق لري چې د خپلو ځواکونو په اړه د افغان حکومت سره خبرې وکړي د ځواکونو د ایستلو او یا پاتې کېدلو په اړه.
خاغلی خوزن وای چې طالبانو لا هم د سولې خبرو ته ژمنتیا په عمل کې نه ده ثابته کړې، ځکه د نوموړي په وینا که دغه ډله په رښتیا هم سولې ته ژمنه وي نو له افغان حکومت سره دې مخامخ خبرو ته حاضر شي. نوموړی وایي د طالبانو همدې نه ژمنتیا ته په کتو شاید د امریکا د ملي امنیت سلاکار وروستۍ څرګندونې کړې وي. تازه د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې له طالبانو سره د سولې په صورت کې به هم یو شمېر امریکایي سرتيري په افغانستان کې حضور ولري. خاغلی بولټن له سی ان ان ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې پر طالبانو باور نه لري او کچيري له دغه ډلې سره سوله کیږي هم باید یو شمیر امریکایي سرتيري په افغانستان کې حضور ولري، څو دا هیواد یو وار بیا د وسلوالو ترهګرو په خوندي امن ځای بدل نشي. نوموړي ویلي چې له ترهګرۍ سره مبارزه د امریکا په لومړیتوبونو کې ده او سپینه ماڼۍ به هیڅ کله پر طالبانو په پټو سترګو باور ونه کړي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مسکو د غونډې په څنډه کې د دغه ډلې د مرکچي پلاوي مشر شیر محمد عباس رسنیو ته ویلي و چې د ټولې پروسې د تضمین لپاره باید ملګري ملتونه، اسلامي کانفرنس او نور بارسوخه اړخونه دخیل وي. خغلی سنګزی همداشان ویلي و چې دوی د مسلمانانو په توګه خپلو ژمنو ته وفادار دي او امریکایان هم باید خپلو کړیو ژمنو ته ثابت پاتې شي. له دې وړاندې هم تیر میلادي میاشت فارن پالیسي ورسپانې د طالبانو پر ژمنو باور م کوي تر عنوان لاندې په یو مقاله کې لیکلي وو، له افغان طالبانو سره د امریکا د خبرو لومړیتوب باید وربند، د بهرانیو یرغمل شویو کسانو خوشی کول او له افغان قانوني حکومت سره د طالبانو خبرې وي. په مطلب کې همداشان راغلي و چې په طالبانو باندې په داسې یو وخت کې باور کول به یو لویه تیروتنه وي، ځکه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بدل کې یو نه د اعتماد وړ ژمنه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی وایي که څه هم دا به له وخت مخکې وي چې د طالبانو پر نیت شک وشي، خو د نوموړي په وینا له سولې وروسته هم په دې هیواد کې د یو شمېر بهرنیو سرتیرو حضور د نورو جنګي ډلو د ځپلو په هدف ښه دی. نوموړي وایي
په نظر باندې تر څو پورې چې په افغانستان کې مکمل دا سوله نه وي راغلې، تر هغه پورې یو شمېر عسکر دوی دلته په افغانستان کې تعریف نه ده. په افغانستان کې موږ دومره جنگ سالاران لرو چې هغه ډېرې وسلې لري، که چېرې دلته طالبان راشي او سوله وشي چې هغو ګټې په خطر کې لویږي، هغه په هر حال باندې هغه ګډوډي جوړوي. نو د هغوی د ګډوډي د مخنیوي لپاره د امریکایانو د یو شمېر عسکرو شتون حتمي ده.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د پنځم پړاو خبرې رواني دي. دغه خبرې چې له تیرو وو ورځو راهیسې رواني دي، د بحث اصلي ټکی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او له افغانستانه د امریکا پر ضد د نه فعالیت تضمینول دي. ځینې راپورونه وایي چې په دې برخه کې دواړه لوري موافقې ته نږدې شوي دي، خو لا تر اوسه کوم سند نه دی لاسلیک شوی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې پر دریو مسلو باندې معلومات واوریدل. دا چې د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وایي چې طالبانو عملاً خپل تعهد دې ته نه دی څرګند کړی چې سوله غواړي. دوهم دا چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې له طالبانو سره د سولې په صورت کې به هم خپل یو شمېر عسکر په افغانستان کې پرېږدي. او بل دا چې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون یو غړی وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا پریکړه د ستاینې وړ ده. موږ سره دا اوس په ټلیفون کې په کابل کې د سیاسي چارو یو شنونکی محمد اګل مجاهد صاحب لرو. مجاهد صاحب، پروګرام ته بخیر راغلی، مننه. په دغو دریو مسلو باندې موږ غوښتل چې لنډ لنډ ستاسې نظر واخلو. اول دا چې تاسو د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست ته ویندوی د دې خبرې سره څونه موافق یاست چې وایي طالبان سولې ته عملي تعهد نه لري، په داسې حال کې چې طالبان د امریکا سره خبرې کوي پر سوله باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ونیکی هیلی تاسو ته درنو اوریدونکو ته. بدون شک چې نن په ټول افغانستان کې دواړه خواوې په جنگ کې ښکیل دي او عام ولس د افغانستان د سولې تیګي دي او د سولې د سخت ضرورت لري، که طالبان دي او که په حکومت کې چارواکي دي او که بیرون په سیاستوال او عام ولس دی. بدون شک دي کوم شک نشته چې هم په دننه په حکومت کې هم په طالبانو کې یو تعداد مشران او یو تعداد سیاسي کړه ستاسي د دوی ګټې په جنگ کې خوندې دي، دوی به جنگ ته لمن وي او د جنگ طرفدار دي. اما عام ولس او ټول افغانستان، ټول افغانان، حتی په جنگ کې ټول طالبان او امنیتي او دفاعي ځواکونه کسان، دا ټول د سولې طرفدار دي او موږ ټول افغانان سولې غواړو او هیله مو دا ده چې د سولې مذاکرات په چټکتیا سره مختلاړ شي او د طالبانو نه مهیله دا چې د افغانستان د حکومت سره مخابره خبرې پیل کړي.
مجاهد صاحب د جان بولټن خبره تاسو په رپورت کې واورید چې ویل دي چې دوی کله طالبانو سره د سولې موافقه وکړي یو شمېر عسکر به په افغانستان کې وي. دا خبره تاسو په نظر د سولې سره څومره مرسته کولای شي او څومره تاسو له نظره د منلو وړ ده؟
بدون شک د امریکایانو شتون په افغانستان کې په خپل یو مشکل ساز دی. زه شخصا د افغان په صفت د هیڅ بهرني هیواد عسکر یا منګل ته بغیر ډیپلوماټیکي اړیکې چلرو دنیا سره نور باید افغان حاضر نه دي بهرني عسکر په افغانستان کې ووسیږي. مګر متحده ایالات چې د افغانستان یو ستراتیژیک همکار دی او دوی سره تړون امضا شوی دی د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د افغانستان ولس سره د سولې رسیدو لپاره او د اقتصادي لحاظه باید افغانستان د بازسازۍ او نوسازۍ او د ترقی او پیشرفت لپاره مرستې وکړي. هغه پیسې چې دوی په جنگ کې مصرفوي او په جنگي عسکرو یې مصرفوي که دا پیسې د افغانستان حکومت ته په یو شفافه ډول ورکړي شي، دلته افغانان خپل امنیتي ځواکونه لري، دا تقویت شي، دوی ته ښه تجهیزات ورکړي شي، سلاح او امکانات ورکړي شي، افغانان حاضر دي خپل وطن خپله دفاع وکړي او هم به د جنگ لاملونه کم شي. تاسو پوهیږئ چې درې ګټې لري د امریکایانو نشتون په افغانستان کې. لومړی دا چې دغه کوم هیوادونه چې د امریکا په ضد د افغانستان د حکومت مخالفین تقویت کوي دا به نور نه تقویت کوي. دوهم د جنگ بهانه به مخالفینو ته د دولت نه وي چې ګویا افغانستان اشغال شوی دی. دریم د امریکایي یو عسکر په افغانستان کې درې میاشتې تر لس زره ډالره زیات مصرف لري.
مجاهد صاحب د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی نادرخان کټوازی د استدلال کوي چې وای دلته نوري وسلوالي ډلې دي د غوی د پاره افغانستان ضرورت لري چې یو شمیر بهرني عسكر دلته پاتې شي.
زه د کټوازی صاحب نظر ته احترام لرم، هغه د خپل شخصي نظر دی، خو د ما نظر دا دی که په افغانستان کې سوله راسي، امنیت راسي او دغه کم تجهیزات او امکانات د طالبانو سره دی او کم تجهیزات او امکانات د افغانستان د حکومت سره دی، د اویاوی مې کلیزه کار تکرار نشي تیار سره د چورکی کباړی کی د داخه مدیریت سی او د تجهیزات د امکانات یو لاسي هیڅ تورستی ډلا حتی هیڅ همسایه هیواد په افغانستان ته ضرر نشي رسولی.
ډیر زیاته مننه مجاهد صاحب. ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د امنیتی چارو د کتونکو محمد اگل مجاهد صاحب نظر واروید تا دوی خپل نظر دی. تاسی دا ازادی راژیو آوری
جنگ دولکش سول خواهد
سول او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کهوی.
اوز با فیروز عزیزی اقتصادی خبر نولاندی کریم.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي له دغه هیواد نه یو شمیر نورو بهرنیو هیوادونو ته د کیندل شویو قانونو د صادراتو د پراختیا لپاره هڅې پیل شوې دي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې له دې وروسته به کیندل شوي صنایع په هیواد دننه پروسس کیږي او د افغانستان په نوم به نورو هیوادونو ته صادریږي. د ښاغلي مطفی په خبره د ټولو کیندل شویو قانونو په تیره بیا د تالکو د کان په برخه کې د حکومت هڅه دا ده چې ټول پړاوونه یې په هیواد دننه ترسره او نور هیوادونو ته صادر شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې د افغان کیندل شویو قانونو توکي د نورو هیوادونو په نوم په ناقانونه ډول صادرېدل. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په هرات ولایت کې ګڼ شمېر ښځو ته د کرنیزو چارو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړې دي. له دغه وزارت نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د هرات د کرنې ریاست له لوري د دغه ولایت په کروخ ولسوالۍ کې یو سلو شل ښځو ته د خوراکي توکو او کرنیزو محصولاتو د پروسس وسایل سپارل شوي دي. دغو کروندګرو ښځو ته د وسایلو د ویشلو هدف کرنیزو محصولاتو ته د ښځو لاسرسی، د خوراکي توکو د خوندیتوب تامین او د کاري زمینې برابرول ښودل شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په هرات ولایت کې په سلګونه ښځې د زعفرانو، پستو او ځینو نورو کرنیزو محصولاتو په چارو بوختې دي چې له همدې درکه د خپل کورنۍ اقتصاد هم پرمخ وړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه، یو زر دری سو شل افغانی، یو پنزوس کیلوی بوری بوره یو زر شپک سو شپیتا افغانی، یو درینی منای بوری بریزه دو زر افغانی، شپارس لیتر غوړی زر افغانی، یو لیتر پترول تیل نه څلوېښت افغانی، او یو لیتر دیزل تیل په پنزوس افغانی پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اثارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر څلور اویا افغانۍ پنځه اتیا پوله، یو یورو څلور اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ اووه نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال نولس افغانۍ اتیا پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ، زر هندۍ کلدارې یو زرو پنځه پنځوس افغانۍ، او زر پاکستانۍ کلدارې پنځه سوه شپږ دېرش افغانۍ.
اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې یو شمېر دیموکراتانو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته له نږدې کسانو غوښتنه کړې چې له روسیې سره د جمهور رئیس ټرمپ د احتمالي ارتباط په اړه دوسیې ورسره شریکې کړي. سپینې ماڼۍ دا کار غندلی دی. نوری دا مسله کتلې ده د په سټوډیو کې. دی نوری صاحب، اول خو ولی سپین ماڼۍ دا کار غندلی دی او دا سخت عکس العمل ولی څرګند کړی؟
بلې فرشته جان، سپین ماڼۍ په استازو جرګه کې لکه څنګه چې تاسو ویل، د ډیموکراتانو پر دغه اقدام ځکه په غوسه شوی چې د څېړنې اصلي محور پر ولسمشر ډونالډ ترامپ او له روسیې سره د هغه پر احتمالي اړیکو څرخي. د سپین ماڼۍ وایاند سارا ساندرز پرون په یوه انتقادي بیان کې د ډیموکراتانو دغه اقدام له صلاحیتونو ناوړه استفاده او شرمونکی وباله. د کانګرس د استازو جرګې له روسیې سره د سپین ماڼۍ د اړیکو کو د ادعا په اړه د پراخې څېړنې په ترڅ کې د قضایي چارو کمیټې یو اتیا افرادو، ادارو او کمپنیو ته په استولو لیکونو کې په دې اړه د اسنادو د شریکولو غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ وایاند سارا ساندرز دغه هڅې د ماهي له کب له نیولو سره تشبیه کړي او د دې کمیټې د مشر لخوا څېړنې له صلاحیتونو ناوړه استفاده او د مایوسۍ وړ بللې، او د هغو ادعاو په او دغه ادعا ستړي کېدونکې هڅې بللې، او هغه چې د په وینا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر او د کانګرس د دواړو جرګو د کمیټو لخوا تر اوسه پر مخ وړل شوې دي. ساندرز دغه راز ویلي چې د قضایي کمیټې مشر نیدلر او د هغه ملګري ډیموکراتان دغه بې نتیجې څېړنه ځکه کوي چې له روسیې سره د اړیکو په اړه د تیرو دو کلونو درواغې زوال ته نږدې دي. فرشته جان،
و اوریدونکو، د امریکا د متحدو ایالاتو کې په دې اړه چې شای په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات چې وسول او ولسمشر ډونالډ ترامپ وګټل، شای روسیه لاسوهنه کړې وه، او په دې اړه څېړنه کېږي چې آیا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین کارکونکو یا هغه ته نږدې کسانو له روسیې سره په هغه وخت کې ارتباط یا نږدې راکړه ورکړه درلوده که نه درلوده. نوري صاحب، د امریکا د استازو په جرګه کې ډیموکراتانو چې دا غوښتنه یې کړې، دا اقدام یې کړی، دوی څه وایي او له کومو ځانګړو وګړو او ادارو څخه یې غوښتنه کړې دي چې دوی سره د اسناد او مدارک شریک کړي؟
د کانګرس د استازو جرګه چې ډیموکراتان پکې برلاسي دي، د قضایي کمیټې د دې جرګې قضایي کمیټې مشر جیرالد نیدلر چې په دې اړه د څېړنې مشري کوي، ویلي چې دا د کانګرس مسؤلیت دی چې دا مسله وڅېړي چې آیا سپینې ماڼۍ له قدرت ناوړه استفاده کړې که نه. دغه کمیټې چې مخکې مو ویلي یو اتیا افرادو او ادارو کمپنیو ته دغه لیکونه استولي، په هغو کې روسي میلیارډر ویکتور ویکسلبرګ، ګرجستاني الاصله امریکایي سوداګر ایرکلی کاویلادجی، او په کمپنیو کې په سان پیټرزبورګ کې اندیره یوبکنی پریګوژین چې ویل کېږي له کرملین سره نږدې اړیکې لري هم شامل دي. دغه کمیټې ویلي چې لومړی له دغو افرادو او کمپنیو غوښتي چې په خپله خوښه په دې اړه اسناد او شواهد ورسره شریک کړي، او که دوی دا کار ونه کړي له قانوني لارو به هم مخ ته لاړ شي. کله چې له ډونالډ ترامپ څخه په دې اړه پوښتنه وشوه چې آیا دی حاضر دی چې له دغې څېړنې سره همکاري وکړي، ترامپ وویل د تل په دې اړه همکاري کړې او بیا هم همکاري ته چمتو دی. مخکې تاسو یادونه وکړه چې د ډیموکراتانو دغه وروستی اقدام وروسته له هغې کېږي چې د 2014 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې له روسیې سره د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي ټیم د اړیکو په اړه له تیرو څو کلونو راهیسې څېړنې پیل شوې دي.
ډېر زیات مننه. نو اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار نوریاس نوري دغه لنډه شننه واورېده چې په امریکا کې د انتخاباتو او د روسیې سره په تړاو تمرکز پکې سوی و. دغه رپورټ تاسو کولای شئ چې زموږ پر ویب پاڼه وګورئ. ویل ولې د
ازادي رادیو ټکی کام زموږ د پانی آدرس دی.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سما همکار حمید مومند په کابل کې د نن ورځپاڼو ته کتنه لري او د ورځپاڼو سرمقالې کتلې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې مهم سرلیکونه بیا هم د سولې په تړاو په قطر او کابل کې وروستیو پرمختګونو ته ځانګړې شوي دي. ویسا ورځپاڼې په دوه کې روانو خبرو ته په اشاره لیکلې دي دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې څومره بریالۍ دي، پر کومو مسایلو بشپړ توافق شوی او پر کومو مسایلو نسبي جوړجاړي ته رسېدلې دي، تر اوسه پرې پر زغرده خبرې نه شي کېدی. خو په کابل کې د حکومت او یو شمېر میرمنو ځوانانو ورختای ته چې ولیدلې شي نو ښکاري چې د دوه خبرې ډېرې وړاندې تللې دي. ورځپاڼې لیکلې ده چې له طالبانو سره د جوړجاړي په برخه کې دوه اندېښنې زیاتې یادېږي. یوه یې له زده کړو، کار او نورو مدني فعالیتونو د ښځو منع کول دي او دوهمه مسله د تیرو اوولسو کلونو د لاسته راوړنو دفاع ده چې د ورځپاڼې په وینا دواړه موارد خام دي. ورځپاڼې لیکلې ده چې له طالبانو سره سوله د طالبانو د پخواني عمارت د بیا راتلو په معنا هېڅکله نه ده. د ښځو او نارینه په وړاندې د زده کړو، کار، مدني او نورو فعالیتونو دروازې هېڅکله هم نه تړلې کېږي او دا ممکن هم نه دي. ورځپاڼې لیکلې ده چې دا به د ولس په خیر وي چې د دیرشو میلیونو افغانانو له سره د جګړې او مرګونو سورې لرې شي او د نظام امتیازات او برکات له ښارونو د هیواد ګوټ ګوټ ته پراخ او عام شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل بحث په دې پیل کړی چې پر افغان سوله معامله د منلو وړ نه ده. ورځپاڼې وړاندې په یو شمېر کسانو او رسنیو انتقاد کړی دی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه ناسم معلومات خپروي او وایي چې ګواکې امریکا له طالبانو سره په خبرو کې دا منلې ده چې له افغانستان څخه ووځي. د ورځپاڼې په وینا د داسې خبرونو خپرول په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو سبب ګرځي او دا ځکه چې دا مسله طالبان او د هغو تر شا ولاړ د افغانستان دښمنان اړ باسي چې 15 کاله مقاومت ته دوام ورکړي او بیا دا هیواد بیرته پخواني حالت ته ورستون کړي. ورځپاڼې لیکلې ده چې په دې ترڅ کې ځینې کسان په رسنیو کې نارې سورې وهي چې د طالبانو سره د خبرو په اړه کې د وسنۍ نظام له منځه ولاړ شي او لنډمهالې حکومت د رامنځته شي. ورځپاڼې لیکلې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور له امریکا او ناټو سره د افغانستان د دوه اړخیزو تړونونو پر بنسټ دوام لري او له طالبانو سره په خبرو کې دا نشي ماتېدلی او نه هم امریکا او ناټو ته د منلو وړ دي. ملي ارمن ورځپاڼې بیا د طالبانو په اړه د امریکا د ملي امنیت د سلاکار څرګندونې راغستې دي چې وایي په طالبانو باور نه لري او د دوی د ځواکونو یوه برخه به په افغانستان کې پاتې وي. ورځپاڼې وړاندې په خپله سرلیکنه کې په دې مسلې بحث کړی او لیکلې دي په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګونو ته اشاره کیږي او ویل کیږي چې د دوی ترمنځ په ځینو مسایلو هوکړه هم شوې ده، خو د ورځپاڼې په وینا په دې کې مهمه مسله له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله ده. ورځپاڼې لیکلې ده په داسې حال کې چې لا مذاکرات دوام لري، د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلې دي چې دوی پر طالبانو دا باور نه لري چې پر خپلو ژمنو به ودرېږي. ورځپاڼې دا ټکي د خورا زیات اهمیت وړ بللې او لیکلې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په دې باور ده چې طالبان هله په خپلو ژمنو درېږي چې د دوی ګټې پکې خوندي وي. ورځپاڼې لیکلې ده چې افغانستان له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د جنګ په اور کې سوځي او دا جګړه هله پای ته رسېدای شي چې ټول اړخونه په رښتینې توګه د سولې لپاره خبرې وکړي او پخلاینې ته غاړه کېږدي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلې ده په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو روان دی، افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو ملي پلاوي د جوړولو لپاره د سلام مشورو بهیر پیل کړی دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادو کارکونکو او اوریدونکو ټول سلامونه وایم. د دې آزادی رادو نه ډیر زیات خوشاله چې د غریب سړي आवाज د دلپور چواکو ته رسي او د مستحق خلکو आवाज تر خپل ادارې رسي او ډیر زیات خوشاله یم. مګر دا یو عرض لرو چې 2014 کال کې موږ راغلي یو مهاجرین او 2014 کال او 2019 کال دا مخبل اسناد په لاس ورکړي چې انیشیات کوم اسناد مو ترا کړی دي، خو اوس مختص پانا تر اوسه پوری موږ ته د ملکانو د کاغذ طلب قوت ورکړي او تاسو بیا موږ ته او موږ تاسو موږ کې اواخو د بیا ځلان د ماجینو کمیشن ته لاړم راځي او د ریاست د ماجینو ریاست ته لاړم هغه ته تام د پرما د پاک د تشکیلات جوړه کړې ځان هغه جوړ کړل نو اوس سکرین پوری جوړ کړل او اوس ډیر زیات اوس موږ کوم تاسو وکړای کور کې اوسې ګو دلته چې ورڅ چې ورته اداره پیدا کړه دا ولې دا کې شکل کوم ځکه ورکړي کې شکل کوله خود لاغی نه محروم وي په دې واجب باندې چې دا کمیشن وایي چې د ختم د کړي کمیشن نه د کړه چلی دا یو کار چې کی کمیشن نه د کړه چلی موږ आवाज دا د چا چا وخت پرمو چې سلام علیکم ډیر مننه څنګه بازار د مرګتاب فصاحت سره په اړه کې چې د هرات ولایت له خبره کوو سره وروره دا مو یوازنی هله د وروره چې موږ زبرانو او د وزي د تند سره ډیر مخ دا د هرات حکومت موږ د بارغه ولایت مهاجرین سره هیڅ پاملرنه نه کوي وروره نو یو څه پاملرنه کوو چې د بل څه د نسو د بل څه د کوو چې د بل څه د نسو وروره بیا د دې ماته تشناب د وسی وروره د ډوډۍ د خورولو پاملرنه نه سره سره کړه ډوډۍ د خورولو پاملرنه سره سره وسی د وګو د نسو کړه وګو د وسی وروره د توڅو د کمپال د نسو کړه هغه در سره وسی وروره د بچانو د ډاکټر ماته ذاتو نسو کړه هغه را سره وسی ورور قربان سم د غله د هر څو د سره وروره موږ مخي واسون زمو نه ده
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
اوریدونکو د افغان بی سیم پر تاسو ته لشمیره باندې د پیغامونو سیستم نن کار نه کوي نو تاسو لطفا فیسبوک او ټوئیټر ته ولاړ سئ د ازادي رادیو پروګرامونو د خپل نظر را سره شریک کړئ دغه سیستم باندې به همکاران کار وکړي او کله چې جوړ شو درته اعلان به کو اوس به ملالی بشیر خبر نه وړاندې کړی
تاکل سوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن خپل اداري پلاوی وټاکي افغان ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپای ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړی دی د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډالو نن د کرکټ 50 اوورالو بو دریمه سیالي پر 12 بجو پیل کړه افغانستان لومړی بیټینګ کوي امریکایي سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبريال جمال خاشوقچی د وژنې په اړه معلومات نه خبروي چین په دفاعي لګښتونو د چین دفاعي لګښتونو بروان کال په 2019 کال کې 9% زیات سي او یو اروپایي څېړونکي ډله وايي په ایډز اخته یو برتانوي سړی د حجراتو تر بدلولو یا ترانسپلانټ وروسته لدی وژونکو ناروغي څخه ژغورل شوی دی
اوس هم فرشتنی دا د صحت پروګرام درته وړاندې کوي دا پروګرام د یک شنبه په ورځ لایف پور سوی نو لطفاً پروګرام ته ټلیفونونه مه کوي دا یې ثبت سوی پروګرام دی او یوازې وایوري او خوند واخلی د ازادي راډیو اوریدونکو په 2 بجو مو بل خبري خبرونه پیلېږي
روغتیا د ژوند شتمنی
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشتنه دا خوش آمدین شنونده های عزیز در این مورد در مورد مشکلات بینایی صحبت میکنیم و دکتر سیف ولی نادر متخصص امراض چشم در استودیو با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویه اما پیش از او یک گزارش در مورد بینایی تهیه شده که با هم یک جا مشنویم وزارت صحت عامه افغانستان میگوید نظر به ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان همکنون حدود 500 هزار تن در این کشور نابینا هستند. دکتران متخصص چشم میگویند 60% این افراد به خاطر کهولت سن نابینا شدند. این دکتران میگویند سالانه حدود 25 هزار تن در کشور بینایی یکی از چشمانشان را از بابت امراض مختلف و صدمات از دست میدهند. دکتر احمد شاه سلام مسئول مراقبت های صحی چشم وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی علت مبتلا شدن به مشکلات بینایی نزد افراد را چنین بیان میکند
عوامل انسانی یا میکروبی که به حساب متراخوم میگیم یا گلوکوم سیاهاب و بعد تقیبی از او به وطن ما شما حادثات تروماتیک یا اینجری که هستن به سبب ضربات و سبب جنگ ها و اینا تقریبا این 4 چیز مشخص از طریق شفاخانه و تیم های سهر که بر ما را پور رسیده یعنی علت ها را پور داشت
فشار بلند، تکالیف قلبی و شکر، امراض میکروبی چشم، تأخیر در تداوی چشم از جمله عواملند که به گفته دکتران متخصص فرد را مبتلا به نابینایی می سازد. به اساس معلومات وزارت صحت عامه در افغانستان زنان در مقایسه با مردان بیشتر به مشکلات بینایی دچار می شوند. دکتر سلام با اشاره به ارثی بودن مشکل بینایی می گوید که بیشتر ازدواج های فامیلی سبب می شود تا کودکان نیز نابینا به دنیا آیند. به گفته آقای دکتر سلام، والدینی که کودکانشان نابینا به دنیا میآیند باید در همان لحظه های اول زندگیشان به دکتر مراجعه نمایند، در غیر آن مشکل طفلشان قابل علاج نمی باشد. دکتران متخصص می گویند اگر مشکلات بینایی در ابتدا رسیدگی شود 80% آن قابل تداوی و معالجه است. دکتر احمد شاه سلام در مورد راه های پیشگیری از مبتلا شدن به مشکلات بینایی می گوید.
مریض از هر سببی که دیدش یا کم می باشد موقع و زمانش زودتر خوبه به نزد دکتر چشم مراجعه کند. استفاده غذای درست، محافظت چشما با تماس روشنی هفته و یا از صدمات، چدراله که بیشتر از 4% اطفال دوره مکتب ضرورت با این مقدار که باید به اون وقت و زمانش تداوی شود، یا اطفال که به حساب مواجه با تنبلی چشم می باشن اونا باید قبل از 5 سالگی یا 6 سالگی و یا خیچی چشم یا انحراف چشم که می باشن اونا باید پیش از 5 سالگی به حساب عملیات یا به حساب توصیه عینک شود.
مقامات وزارت ستامه می گویند همکنون مراکز صحی برای مشکل بینایی در ولایت کابل، نگرهار، هرات، قندهار و مزار شریف فعالیت می کند. به اساس ارقام سازمان صحی جهان حدود 285 میلیون نفر در سطح جهان به اشکال و اندازه های مختلف اختلال قوی دید دارند که از آن جمله 39 میلیون آنها نابینا و 246 میلیون دیگر به درجه متوسط و پیشرفته تناقص بینایی دارند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
دکتر صاحب به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد مشکلات بینایی یا کوری چشم یک معلومات بتین که چی نوع بیماری است؟
دقیقا. اولا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما هموطنان عزیز ما و شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که در صلح و صفا زندگی داشته باشند. طور که شما یادآور شدین امراض متعدد میتونه باعث نابینایی کم شدن دید نزد ما شود. یک یار ما به صورت عموم میتونیم به 2 دسته تقسیم کنیم. یک امراض ولادی است که به صورت ولادی میتونه سبب نابینایی شود و دسته دوم امراض کسبی است که بعد از ولادت میتونه سبب نابینایی نزد ما شود. عوامل ولادی متعدد زیاد است. در قدم اول استفاده غیر معقول ادویه‌جات میتونه سبب نابینایی نزد اطفال در زمان ولادت باشه. مثلا مادرها خودسرانه و در جریان حمل از دواهای خودسرانه استفاده میکنند، یا یکی تغذیه درست در زمان حاملگی نمی داشته باشند، و یا تروما و صدماتی که وارد میشن اونا همه که میتونند باعث کاهش دید و یا نابینایی نزد اطفال شوند. و همچنین امراضی که در دوران حاملگی مادر مصاب از اون میشه و امراض هم بعضا میتونه که بالای چشمای اطفال تاثیر کنه و سبب نابینایی یا کاهش دید نزدشان شوند. و همچنین قرابت های نزدیک هم میتونه که سبب سوی تشکلات در مجموع و سبب سوی تشکلات چشم و نابینایی نزد از او والدین شوند. قسمی که من خاطرش دیشب در یک مریض داشتم در معاینه خانه بودم، در 2 چشمش نابینا و 1 طفل دیگه شام سوی تشکلات ولادی داشتن که اون بعد از 1 سال و 7 ماه گفتن طفل ما فوت کرده بود، طفل دیگه شام
نابینا به دنیا آمده.
ما از او خواهش کردم که او را شفاخانه به من بیارن که من بستر کنم، معایناتش کنم، عملیات. امروز تا وقتی که طرف میامد منتظر شرط ششتم، شماره تلفنشان هم گرفتم، زنگ زدم، تلفنشان گل بود، خواستم که باید اونا تداوی شن. بعدا غفلت های هم میباشد،
خانواده
سهلنگاری میکنه، طفلا را نمیارن به وقت موقع درست، چون اکثر طفلایی که وقتی که ولادت میکنن در مراقه اول اگر مراجعه میکنن میدانن با تدویه که نزد ما هست اونا میتونن شفایاب شن، ولی غفلت های والدین هم چو سبب نابینایی شن. و دیگه امراض کسبی است که بعد از ولادت میتونه سبب نابینایی یا کاهش دید شود. مثلا خود تراخوم است یا کوکره است که میتونه سبب نابینایی شود. اگر تداوی با وقت شود میتونه که دید خوب داشته باشیم، در غیر از نابینایی را سبب میشه. دیگه بلند بودن فشار چشم است که فشار چشم که میتونه هم به صورت ولادی هم میتونه نزد طفلا موجود
باشه. بلند بودن فشار سبب نابینایی هم میشه باشه.
دقیقاً یک از عوامل عمده نابینایی در سطح دنیا بلند بودن فشار چشم است که فشار چشم یا گلوکوما سبب عمده نابینایی را در تمام دنیا و همچنان در افغانستان هم واقعات بسیار زیادش ما داریم که
دلیل از این چیز که فشار چشم بلند میشه.
در حالت نرمال یک سم مایع در داخل چشم تولید میشه. این مایع سبب تغذیه چشم میشه از طرف داخل و این مایع دوباره بعد از اینکه همین تغذیه چشم و فرم چشم ثابت میسازه دوباره یک قسم قناتاز در کنار سیاهی چشم که از اون قسمت دوباره خارج میشه. همین علت ها سبب از این میشه که همون قنات ها بند شوه و همین مایع نتونه از اونجا تخلیه شوه. همین نشدن تخلیه سبب تجمع همین مایع میشه. این مایع با سبب از این میشه که فشار چشم بلند بره. گرچه که استعمال خودسرانه بعضی ادویجات هم سبب زیالت میشه، تروماها یا ضربه هایی که به چشم وارد میشه هم سببش میشه. تأخیر در تداوی بعض از امراض چشم، مثلا التهابات چشم، پرده چشم، اینا هم میتونه سبب به وجود آمدن بلند شدن فشار چشم شوه. و فشار چشم اگه به موقع تداوی بشه میتونه که دوباره دید ما اعاده شوه. اگر به موقع تداوی نمیشه و دید را که ما شما توسط از این مرض از دست میدیم غیر قابل تداوی میباشن. یعنی عمو دید میتونه در مراحل ابتدایی تداوی شوه که دکتر میتونه مریض خود را ببینه و تحت تداوی قرار بده. اگر مریض ناوختر میه یعنی مقدر دید خود
مشکلش
بیشتر میشه. و رازش هم قسمیست که میخواییم یادآور شد.
بله بفرمایید.
یک علت عمده نابینایی است.
خب دکتر صاحب شنونده رو میگیریم بعد از صحبت میکنیم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
از ولایت سمنگان شد.
از ولایت سمنگان. بفرمایید سوالتان رو بگوین.
خب از دکتر صاحب من سوال داشتم درباره خودم. تقریبا 27 سال پیش از توسط همی انفجار چشم و بینایی خود از دست دادم. ما وقت قدر امکانات مثل که عالی است از دکتر یک دکتر صاحب یک مشوره میخواستم که اگر عالی ما در کدام جای مراجعه بکنیم یا در این دوست از شفاخانه که در داخل کشور باشه امکاناتی از یه است که چشم ما تداوی شد و مطلق نابیناست.
خب احساس روشنایی را میکنین یعنی میفهمین؟
نه خیلی
اصلا هیچ احساس روشنایی را ندارین؟
نه خیلی.
تشکر. جواب شد.
بفرمایید دکتر.
یک از علتهای عمده نابینایی در افغانستان که واقعاتش به نهایت نسبت به خارج بیشتر است واقعات تروما است که به چشم وارد میشه. واقعات تروما در قدم های اول اگر مراجعه میکنه مریض تداوی های بسیار خوب در دسترس ما قرار داره. یعنی هر قسمت چشم که تخریب شده بود میتونیم توسط عملیاتی که نزد صورت میگیره دوباره ترمیم شوه و بتونه دیدش اعاده شوه. ولی وقتی که واقع سر از این واقع وقت زیاد دیر میشه اون ساختمان های چشم که تخریب شدن ترمیم نشده بلکه به طرف تخریب پیش میره تا اینکه ما احساس نابینایی نزد ما تأسیس میکنه. تا وقت ما امیدوار میتونیم باشیم با این مریضا که احساس روشنایی نزدشان موجود باشه. وقتی که اونا احساس روشنایی را نمیکنن یعنی عصب داخل چشم کلان تخریب شده دوباره یاده تا دید دوباره نمیتونه که یاده شود. ولی سر از این پروژه هم کار روان است.
یعنی در بیرون از کشور هم امکانش نیست؟
نه فعلا اون نیست ولی کار روان است. تا یک اندازه پیش رفته که بعض از وسیله های الکترونیکی ساخته میشه که میتونه سیاره های نوری را انتقال بده به داخل دماغ که دید خود ما میتونیم از اون طریق اعاده بکنیم. ولی فعلا اون نهایی نشده. تا فعلا نظر ما این است که چون حال در هر جای شفاخانه چشم هست در مزار، کابل، قندار، هرات، جلال آباد و بعض ولایات دیگه ما به همچو واقعی که مواجه میشیم کوشش کنیم زودتر
مریض زودتر
به نزد دکتر مراجعه بکنه چون امکانات تداوی بسیار خوب است. میشانه که بعد از عملیات های یا تداوی های که نزدشان اجرا میشه دوباره دیدشان تامین شوه یا یاده شوه.
سلامت باشین. در مورد آلایش نونده نداریم؟ در مورد ملت هایی که پیشتر صحبت میکردین اگر مورد ادامه بتین؟
ارازه که روزی که مریض گلوکوم از خود شکایت میکنه، اولا یک احساس مغشوشیت در دید است، میگه دید یک مقدار کم شده در یک چشم یا در دو چشم، بعد از او یک مقدار سرخی در چشمشان پیدا میشه و اشک‌ریزی در چشمشان احساس میکنن، درد است، گفه دیگه درد است، گرچه که بعضن انواع گلوکوم یا بلند بودن فشار چشم طور است که درد هیچ موجود نمی باشه، ولی فشار چشم بلند است، ولی بعض انواع فشار چشم، بعض انواع دیگه شما است که اصلا هیچ فشار چشم بلند نیست، ولی مرض فشار چشم نزدش موجود می باشه، کوشش، ولی در تمام انواعش میتونه که دید کاهش پیدا بکنه با مرور زمان. مریض که احساس میکنه که یک مقدار درد چشم داریم و یا سرخی چشم داریم یا ای که کاهش دید نظمه پیدا شد، باید زودتر پیش دکتر مراجعه بکنه، چون اکثر هموطنان ما در این مراحل که مواجه میشه
ابتدایی مراجعه
نمیکنن، در مرض فشار چشم اکثرا کوشش میکنن که تداوی خودسرانه بکنن، که همین تداوی خودسرانه برای روی که تکلیف
مشکلشان رو زیادتر میکنه،
هنوز زیادتر میکنه و باعث پیشرفت مرض میشه. تقاضای ما ایست که کوشش بکنن که امراض چشم، خصوصا وقتی که یک کاهش دید نزد خود احساس میکنن، زودتر نزد دکتر مراجعه بکنن تا که علتهای همی که چرا کاهش دید نزدش احساس کرده پیدا شه و تداوی شه.
تشکر دکتر صاحب، یک شنونده دیگر میگیریم. بله سلام علیکم.
السلام علیکم. تو سرزنگ محترم دکتر صاحب، سلام علیکم. عبدالقهر وطندوست اینجا پروانه.
آه وطندوست، بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوال تانه بگوین.
من نه قربان شما پرجان، دغه یو څه سیاستری چې دا پخلای کوي یا دا د دوه سترګو ته تاوان کوي کنه کوي، او بل ما یو مرګرای دی دا شاخه کارونه کوي، د پسانا کې ډیر خوريږي، یا خسترګې والی دی وای دا پرده پر اخوريږي، ایا دم د دوايي وکړي نه ته تغییر خوري کا تر هم کیږي، دا د نابینای ثواب ګرځي. او
سلام علیکم. سلامات باشی وطن دوست. اگر خیزی که په کور کې پخلی پخوی یا خور دود سره مواجه کیږي، هغه باید کوشش وکړي زین مرخ زین خبر ده چې باید مراعت وکړي، تر څو چې سترګې بیا خراب نه شي یا نابینایی یا کاهش دید ورته پیدا نه شي، کوشش کړي چې پخلی کوي یو لیک هغه مواد باید استعمال کړي په هغه چې پخوی ورسره چې ډیر دود نه لري، او یا ځان کوشش کړي دود نه لږ لره وباسي، او یا خوبی سره جریان په هغه چې پخلی پخوي کوشش کړي چې خپل سترګې ورسره پاکې کړي، او که سترګې بیا ورسره حساسیت ډیر درلوده، یعنی کله چې پخلی پخوي یا بل شی کوشش کړي، مثلا سترګې خارښ پیدا کوي یا درد پیدا کوي یا ډیر وخت کې کوي، دا د دې علامه ده چې یعنی سترګې د دې شی تحمل نه لري، او دا که ادامه ورکړي ورو ورو نظر کمیږي، سترګې خرابیږي. دل وجه کوشش وکړي چې نور بیا دا کار سره ځان مواجه نه کړي، تر څو چې سترګې بیا خراب نه شي. واغه خلک چې درون درون کارونه کوي، نو په سترګې داسې وایي، خپل سترګې داسې احساس کوي چې نظر مې کم شوی ده، هغه حتما بوج راځي په سترګې باندې، او فشار رسیږي په سترګې باندې، او داسې احساس کوي ځینې وخت چې نظر کم شوی ده. هغه خلک باید خپل سترګې یو پله ډاکټر ته ورسي، وګوري چې کوم بل مشکل لري که نه لري. که مشکل ونه وي، کیدای شي چې خپل وظیفه ادامه ورکړي، درون کارونه د سبب د دې نه کېږي چې سترګې خراب شي، ولی که سترګې مشکل ونري سبب ګرځي چې سترګې خرابي پیدا کړي، دی له وجه باید ډیر متوجه اوسي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب، یک شنونده دیگه هم داریم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب نیمه پوښتنه د جریل زندانی عمل درنه.
بفرمایئ، نو وین سوال تنه.
ډاکټر ما په دې سترګې باندې یو پرده راغلی، د دواړو سترګو باندې دغه کله ډاکټر ته مستر کیو خو یاغو وې زړه خدا، او دا غیر د عملیات نه بل رقم لمنځ نه دی. نو ما دا په مختلفه به دغه وخه د کوم وجوهات العمل په سترګ راځي، او بل غیر د عملیات نه بل کوم الله لري کنه، او د دې لپاره څه کول پکار دي دا زیات نه شي.
خاطر او وخه دا پرده چې پیدا شوی د پخپل د سترګ پرده پیدا شوی، کدا سی یو سوروال غوخه په سترګ راغلی
دی. نه د څه خړوند پرده ده معلومی دی لکه غوخه.
سید زین وخت سترګې سوروال خارښتم لري نه؟
خارښتم لري، سوروال هم لري، بریخیم وسره او بعد وخت دی خو دې خپل خوب کوم
سترګې. ان شاء الله دا کوم خبر نه ده، دا مونږ ورته ترجمه په انګلیسي ژبه وایو، په دری کې مونږ اضافهګي غوخه ورته وایو، او زین خلک هغه ته ناخونه کوي، دا د خاورو دود او د شنه پیدا کیږي، او کوم ځای چې اوا ډیر وچوي یا داسې اوا پاک نه وي په غزون در منځته کېږي یا ځین امراض ده چې دا هغه امراض هم د سترګو امراض یا د ځان امراض ده چې کېدای شي سبب ده د ناخونه کې اضافهګي غوخي وسی دا نو چاره هغه چې ډاکټر څه وایلی ده عملیات ده ول عملیات هم په وخت کېږي داسې نه چې ډیر خاموي مونږ هغه عملیات کو هغه چې لیک په خسي مونږ هغه سترګې نه ایسته کوو ډیر اسان او 15 دقیقې عملیات هغه ایسته کېږي او تر څو چې هغه وی کله کله سترګې سورواله پیدا کوي اوخ کوي خارخ کوي خصوصا هغه وخت چې مونږ او تاسو به خوب وسو یا په کار کې وي یا خور دو سره مواجه کیږو یا شاور نیسو یا سامبو او شامپو په سترګې لارسي هغه وخت سورواله پیدا کوي دا کوم خاص ضرر په سترګې نه لري او په همدا خارخ تو سوزیس اوخ کې په سترګې پیدا کیږي سورواله پیدا کیږي او کېدای شي چې نظر هم کم شي او کله پس نه چې دی عملیات دا ټول مشکلات رافه کیږي دا خاص مشکل نه ده ولا کېدای شي چې مونږ او تاسو دې نه مراقبت ته موکو مراقبت تاسو چې یو تور عینکه په سترګې وکړو باندې چې دا په ورځ کې سلور 15 دفعه خپل سترګې یا خوبې سره پریو او د شامپو او صابون لګ لګ ځان وساتو ان شاء الله بیا مر سره اړیم کوم مشکل نه پیدا کیږي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. بازم یک شنونده دیگر روی خط داریم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. حکم
افغانی هم
در
خوش نه حکمر افغان صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایید.
از ما پختنه هونی دکتر صاحب که حدا داشت زمان تنور کلم زوی دا دی آواز پر گئی کگا شوی دا ول لومنی توب که کگا نو دا تا مشکل دی.
سلام علیکم. زین امراض پسترگ دا چه دی سبب کردی چه سرگ دا سه کوگوال پیدا کی دا عامل دیر ده عامل یو عامل چې ډیر زیات مزید په زیات ده او پس لشپګ میاشتنی یا دوه کلنی پیدا کیږي هغه ضعیفی د سترګې ده یعنی سترګې ضعیف ده چې مونږ او تاسو ورته باید عینکه وای خو هغه عینکه سبب د دې ګرځي چې دید نشونما کی او دینه مخنیوي وکي چې مونږ او تاسو سترګې ماشومان کاګه نسی او اساسي اوس چاره لري هغه باید عینکه وای خو او عملیات سي ځین وخت مونږ ګورو ک عینکه سره د کوګوال خاص خو نه عملیات وو ک هغه سره خنسی به عملیات چاره مست کوم خاص مشکل نه ده تبه زر تر سره هر څومره چې زر کیږي دا باید سترګې ډاکټر ته ورسی هغه خپل معاینات وکي نور امراض هم په سترګې دا سبب د دیګرځي چې سترګې کوګوالی پیدا کی مثلا ک سترګې پرده وی یا شیشه سترګې خرابي یا مایز سترګې اعصاب کې یا شبکې نور زایونه نور مشکلات وي هغه هم سبب د دیګرځي چې سترګې کوګوالی پیدا کی ول زیاتر چې پس د شپږ یا دوه کله شپږ میاشتنی یا دوه کله نیسترګ کوګواله پیدا کوي همغه ضعیفی د سترګې ده چې هغه ته مونږ عینکه ورکو او عینکه سره دید نشونه ما کیږي کبه هم کوګواله پات سو بیا عملیات کیږي اس کوم خاص مشکل نه ده ان شاء الله.
زنده باشین ډاکټر صاحب. یک شنونده دیگر هم میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. امسال رادیو تنه کم کنین از کجا به تماس شدین؟
به هلمن ولایت سنگین ول سوالی ده سروانکلات زدانم سر در سرپالی که کیم جوان خبر در سر کوم.
بفرمایید سوال تانه بگید.
دکتر صاحب خدمت میدم پشتن اول سلام مرتبان پس سلام دکتر مرتبان چې ما راست سترګه چې دا چې کوم فایل باندې یم پر دا راست سترګه مې وښ کې کوي او هغه وښ کې به لار نه بس کمزوري چې دا سترګه مې مطلب په لار کې دا سترګه مې وښ کې کوي خو هغه وښ کې به سیمه جریږي یعنی جریږي او یو اندازه قدر چې تاریخ هم شي دا مشکل دا دوه کال کې چې دا مشکل لا تر سره ستنه دی علاج بچيري
وشي او دا بشي دا دوامدار وخت کې کوي کنه زين وخت خو کلري زين وخت بیا کنه نه دا
نه بل وخت نه لري کوم وخت وسایل ته وخت جمله کوم شي یا موټر کې بس دا رخصت څنګه چیش کې وښ کې کوي او کوم وخت وسایل سره راځي تاسو یا مطلب بعد وی هم بس دا رخصت څنګه او دا مشکل راته پیښ کې خو بیا ځینې دواوی ما کلی دي نو بیا تاسو په یاد باندې شي څنګه وکم
دوا سبب څه دی ګرځي چې مونږ او تاسو سترګې ډېر وخت کې ولري یو داده چې اساسیت نه ځین اساسیتونه چې مونږ او تاسو ورسره مواجه کیږي یا خاوري یا دود یا شمال یا ګرمي یا د شین یا کوم شی په سترګې زی سترګې وخ bale سترګې وخ کې پیدا کوي او ځین دا چې دا یو قسم نه له سترګې د کونج کې هرته د سترګې وخ کې چې زړه راځي مې سپاغه زی او هرته تخلیکیږي که هغه بند سی هغه موخ کی کی ولی دا چې بند سی بیا دوامدار وخ کی دا داس نه د شکل وخ کی ولری کله کله نوی او ځین ماشومان چې پیدا کیږم کی د شي سی دا حالت ولری چې سترګې که خو به سترګې نه خته دا چخر لري کی به ویخ وی به سترګې نه وخ کیږي دا پای بند او دا چاره لري دا تدویام کیږي پریول کیږي او عملیات هم کیږي دا اساسي چاره لري دا کم خاص مشکل نه ده ان شاء الله تدوی ورده که کوم وخت خوش ولتلمن کی امکانات دي کم ده خو قندار کی به امکانات ده کابل کی بخیم امکانات ده چې ما ورور راسي تدوی کیږي ان شاء الله خاص مشکل نه
مشکل خاص نيسته یک تماس دیگر هم میگیریم بله سلام علیکم
وعلیکم سلام صبح بخیر هستید
تشکر سلامت باشین شما خوب هستین از کجا به تماس شدین
دیلمن ولایت حسن روی سوتک خبر کو
هوتک صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه بفرمایید سوال تنه بگویید
دغه سوال دیده دکتر صاحب سوال ده سترګو گل دوا کراوشی چې ده سترګو گل په سبه نیور کیش
دا سو وخت اوس چې دا گل پیدا سر
دا چې دوه درې کال کې زبل مریض تر سترګو د سترګې د سری وی وشکه کوري بار دغه چې گل پر پیدا سو نو یو سترګې و سم سره دا یو سم ده
خا ډیره مننه ډیره مننه وایم درته دا ګول چې پیدا کیږي په سترګې
اسی پیدا میشه
بله علتای متعدد داره علتای متعدد داره
مثلا پښتو بگوین خاطر
علت ډیر متعدد ده ځین وخت په سترګې یو تخریش په شیشه سترګې چې پیدا کیږي هغه تخریش کې تداوی نشي میکروب نشي هغه میکروب چې ونی ولا بیا هلته سبب د دې ګرځي چې ساختمان د سترګې لمه شیشه سترګې خراب شي هلته سپینوال ګول پیدا شي ځین داسې ده چې هغه ګول بیا تداوی سره نه کیږي یوازې عملیات چاره ده چې هغه ګول مونږ استکو د بل سره یا د بل انسان شیشه هلته پیوند کوو چې بیرته هغه دیده یاده کیږي ځین داسې ده چې هلته ګول نه ده هلته دا وایي چې زما ورور وایي چې سوروال لري او خارخ لري دا میکروبی شوی ده دا میکروب نیولې ده دا میکروب هلته چرک ده دا چرک بیا مونږ تداوی لاندې نیسو اول ګورو چې میکروب څه قسم میکروب ده هغه میکروب نوعیت تشخیص کیږي پس نه مطابق په هماغه میکروب باندې تداوی شروع کیږي ور باندې تداوی سره دا ګول هلته هغه اصلا ګول نه ده هغه میکروب ده هلته چرک ده هغه چرک ورو ورو تداوی سره ښه کیږي او بیرته دیده یاده کیږي او بیرته سمیږي او هغه ګول چې بیا سوروالی ونه لري او درد ونه لري وخت ونه لري هغه نو کثافت د شیشه د سترګې دا چې هغه باید هیڅ تسي او بیرته بل انسان هغه شیشه ورته پیوند کیږي او بیرته دې یاد کیږي یعنی تداوی ور خبره
ده قابل تداوی است سلامت باشین ډاکټر صاحب بازم یک شنوندې دیگر میگیریم
بله سلام علیکم
سلام علیکم خوب هستین
سلامت هستم خوږ یعنی سوال می دارم دې ډاکټر صاحب چې زما چلی مانو او سترګې مې بغاټ و چې اوس کیږي اوس مې وګړي ښه
د سو وخت کې چې دا درد لري او وخت
تقریبا یو کال کې
په ژمي دوبه کې یا په یوازې په دوبه کې داسې کېږي په ګرمۍ کې داسې
او په ژمي کې مې یو څه نه متنوز نه کوي تر مې درد کوي په دوبه کې ډېر زیات
ښه ښه دا څه سوروال خارښت او وخت کم لري ها
یا بل څه نه نو وخت ډېر کم نه چې کله وښه شي دا درد هم نه کوي شو ژمي نه بازار کې سم
ښه ښه ډېر مانه ډېر مانه سلامت سلامت ځین وخت تاسو دا چې مونږ تاسو کوم یا هوا سره حساسیت لرئ چې په ګرمۍ کې او په یخی کې د حالت پیدا کیږي سترګې سوروال پیدا کیږي مثلا شمال سره یخی سره یا ګرمۍ سره یا یو شی خرو یا بوی سره یا د شین سره یا عطر سره یا ځین تیزابي مواد هغه شین سره یا هم داسې ګل سره یا شی سره مونږ تاسې حساسیت پیدا کوي یعنی حساسیت لري سترګې مونږ تاسې د حساسیتونو کېدی چې حساسیت په موسم کې یا نوي کال تبدیلیږي مثلا په دغه شپې ورځې کېدی چې حساسیت د سترګې بیخي زیات شي مثلا په عمل کې د هوا چې لږ تغییر کوي او درختونه ونه دا شیان ګل پیدا کوي هغه وخت دا حساسیتونه بیخي زیات کیږي ځین وخت کېږي چې پته په یخي کې هم داسې وي حساسیت وي شمال سره یخي سره او دا حساسیت سترګې سوروال پیدا کوي خارخ کې زین وخت به هیڅ خارخ د شیا نه دی یواز سوروال هم نه دی یواز وخ کې زی د سترګې نه یعنی فرق وین نو یاد دی حساسیت زما ورور د حساسیت لري دا ډیر به اسانه د مراقبت او باند چیزی کوشش کوي چې آینه کې پسترګې کې او خپل سترګې پاک وساتي خور دود نه ځان وساتي لاس سره باید په سترګې ډیر تماس ونه کی ځکه چې زین وخت مونږ تاسو لاس پاک نه د پسترګې تماس کوي لاس همدغه سبب د دې ګرځي چې سترګې وسره حساسیت پیدا کوي او زین وخت دا چې مونږ تاسو شامپو کارو یا صابون کارو هغه سره مونږ تاسو حساسیت پیدا کوو یا زین آرایشی مواد دا چې هغه مونږ تاسو استعمالو هغه سبب د دې چې حساسیت پیدا کوي یعنی کوشش کو چې مراقبت وکړو مراقبت سره ان شاء الله دا تکلیف حقیقي او متوجی شو چې کوم شی سره حساسیت لرو هغه شی ځان بساتو که چې تداوی هم ست ډیر امکانات ست چې تداوی وسی ولې بهترین لار دا ده چې مونږ تاسو باید مراقبت وکړو تر څو چې خپل سترګې دا شایان سره مواجه نشي او حساسیت پیدا نه کړي
در لحظات اخیر برنامه قرار دادیم میشه شما یک توصیه یک جمع بندی داشته باشین به خاطر حفاظت از چشما و دید درست میشه یک صحبتای داشته باشین
طوری که میدونیم مهمترین هر اعضای عضو بدن مهم است ولی مهمترین عضو بدن چشم است چشم همون قدر که زیباست باید همون قدر ما شما باید به او توجه داشته باشیم باید بسیار زیاد دوست داشته باشیم تداوی خودسرانه نکنیم کوچکترین مشکلی که پیدا میکنیم کوشش بکنیم تداوی خودسرانه نداشته باشیم و توصیه دیگه ما ایست در قسمت اطفال عزیز ما وقتی که طفلا مصاب امراض چشم میباشن کوشش کنن زودتر پیش دکتر چشم ببرن تا در مرضش تشخیص شود در اون مراحل تداوی نتیجه بسیار خوب داره نسبت به اینکه بگذاریم که باش خوب میشه و یا تداوی خود سرانه بکنه
سلامت باشین دکتر صاحب بسیار صحبت های بسیار خوب داشتین شنونده های عزیز برنامه ما در همینجا به پایان میرسه از دکتر صاحب ولی نادر متخصص امراض چشم جهان سپاس که در برنامه با ما بودین ما هم با شما خداحافظی میکنم الله حافظ ناصرتان
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio